د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښین په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. افغان او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د کانفرنس شپږم دور دی. د دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډغوري کې خلک وایي د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي، کلي تخریب سوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چرا خان پیش میبرن که از خود شهر پلخمری
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمري له مرکزه پر ډنډغوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمې وشتل کېږي او متاسفانه د ملکي خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کېږي. خو د بغلان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکي خلکو په سیمو کې پټېږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب سوې او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا یو ستره ویاله تېره سي څو د سیلونو مخنیوی وسي او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب سي.
کدا پروژه پلی شي نو زمونږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک داني بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي انشاءالله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ داني ورکړو.
دا د سرکانو یو قومي مشر وو. د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسېدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل سول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل سول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوي دي. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسکر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته وسلوال حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشري ضیاءالدین عبداللایوف په نوم یو سړی کوله چې د نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لری ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. ده وویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیې، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډېر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډېر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشه وي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوو اونیو کې نړولي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یوه بیړنۍ غونډه وسی. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمپ ته په ننوتلو مجبور کړل. روان کال لږ تر لږه 3.5 لک کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤلانه جواب وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمه د هیوادونو په مشرانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان پازاز استازیتوب د دغه هیواد د سریاسم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشرانو ریو کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
پدې لګه خرچه باندې مرور ورسالې نه دا والو راتېږي هم د کونړي خاصه پوری او یا زر اجري بزمکه د دینه خړوبکیږي.
د افغانستان تر 19 کلنو لښوم را کرکټ لوبغاړي د اسیا د غوړ لیگ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ ملسکن نوبله به شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د احمد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي حساب شوی پیغامونه خبرو. اساجی رادو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره لوی وبل سره همکاري وکړي او لښته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې سو اقتصادي همکاریو یاري کاش په جنبی غونډه ته په دوهم ورځ وویل افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملی کولو لپاره ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان له لارې د ترانزیت او دغه راز د انرژۍ په برخه کې د سترو پروژو عملي کول مهم وبلل او ورڅخه یې ملاتړ څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغو فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسي. ولسمشر غنی نن د ریکا شپږیا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې غونډې په دوهمه ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ییزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. د دوی موږ یو نړیوال او سیمه ییز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپلو خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډېر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی واوسي. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بارنیو او د ترکمنستان د مالی وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره یوه کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یوه بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او وی ویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. دی وایي پاکستان په بشپړه توګه د دغو څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپله ونډه ادا کړو. د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ په شپږم غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنۍ غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په کې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستۍ کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازیتوب د سر اعظم نواز شریف، جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تېره ورځ وویل که چیرته کابل ترې وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنه وي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سرتاسم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدی شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې ترڅنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د مرکې په سر کې پوښتلی چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات دي چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. عمله پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخلي کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرپاچا د خبرو په ارتباط بیا هم دا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه پر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنګ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤلانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنګونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکېچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است چون کشور فلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظره مهمه دي، ځکه چې فلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ لرو هغه هیواد هم لرل. فلیپین د مدني ټولنې له لارې وکړای شول چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظره جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نور رحمان رحماني آزادی راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیت هایی که ما داریم ای میتونه یک
دو بابل کوم مناظره و فعالیتونه که مونگ در لودل کولیشی ده خلق و غگ تر حکومت ورسوی. حکومت هم ده سول حسی کوی، خو مونگ غارو ها غستونزی چه ده دیل آره خند کیگی پو گوتا کرو او حکومت خپل پالیسی ده خلق و ده غختون سرسمی آیار اکلی
مطابق به خواستای مردم آیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لاره کې یو واحد سیاست او واحده پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د وسنوي ستونزو ریښې معلومې او د ورکولو هڅې دې تیزې کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ځمکې د سیند په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړه شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روحالله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ د کونړ لوی سیند په غاړه پرته ده. چې کله په سیند کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې، باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یوه ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه هم د سیند په غاړه لرو او ټوله سیند تخریب کړې ده. زیاتې ځمکو مې زیمونه راجه کړل، فصلونه وچولو او ځینې سیند ویوړلې. د دې سرکانو نه شروع او د پشت بارآباد ته پورې زیاتې ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تللي دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو، موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو، مراوري او خاص کونړ ولسوالۍ د سیند یو لور ته موقعیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپېره بادونه لګېږي. خان پاچا وایي که چېرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د وسنیو شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچ ځمکه زیاته لري، په ډیر لږه خرچه باندې د مرور ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړي خاصه پورې. او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي انشاءالله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندویو ټولنې دروازه وټکومه. د غولاس د شیرازۍ، خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت د استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونه شي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضیه غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو معترضو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس نکړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مصالحانه غلاوې، سرقتونه، په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسي او تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي، اختطافونه کوي، دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو، زموږ د دغه افرادو اغه سرنوش تاکل د دغه قاضیانو په لاس کې ده. ځکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دي اکثرا قوی قضایی ته په قندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورسوي کې د کندز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکبلې قاضیانو ته امنیتی ګواښونه ډیر شوی دی او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمه ییز حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي نو دوی به د استیناف محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زمان امنیت سل په سلو که تأمین نوی چه پا کورو که چه پا مسیر ده لاره که چه پا کاری دفترونو که من ده تشویش و ده ویره و پا داسی حالت که عدالت تأمین اولی نشو مجبوریو چه احتجاجن خپل ده محاکم دروازی و تدو او خپلو کورو که کینو.
نموری وویل چه لیو کال رئیس دری تن قاضیان پا دی ولایت که ده تروریستان و لخوا بجل شوی دی او یو تن قاضی دیماین پا چاودنه که خپل دو پخی او یو سترګې له لاسه ورکړي. همدارنګ دو ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تختول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناف محکمې یو تن کارکوونکی داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي اول دعا د امنیت کوي چې اللهم اجعل هذا البلد امنا. کله چې امنیت نه وي مشکله ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو په دفتر کې. موږ امنیت نه وي موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال. دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې اکله دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساز په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخ پرې روزه کې تخنیکی ستونزه لرو. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم د 2 وکټو په توپیر 13 ورځې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د مالیزیا ټیم د 10 لوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 105 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړی شول. د 3 لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیګ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبغاړي د اتلولۍ مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان لوبغاړي د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلودله. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کویت ته ماتې ورکړه او پاتې نورو لوبو چې هغه له نیپال، عربي متحد اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې مالیزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویش وکولی چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زبر تاسو ته وایم چې افغانستان چې خپل وروستۍ لوبه له مالیزیا سره ترسره کړله، مالیزیا ورته په ټاکلو 500 اوورونو کې 12 لوبغاړو په 2 سره 105 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف 3 لوبغاړو په 2 سره پوره کړ په 2 اوور کې او بالاخره دغه سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې ترسره کړې 5 واړې وګټلې او د پانتون له مخې تر ټولو زیات پانتون ترلاسه کړل. د دغه سیالۍ په لړ
کې ښاغلی هوتک صاحب، د دغو لوبو هدف څه و؟
ډېر ښه. دغه سیالۍ چې دي په مرزیا کې چې په لاره اچول شوې وي، د دغه سیالۍ څخه 3 لوبډلې په دې بلل کېدې چې آسیایي جام ته لاره پیدا کړي. یو شکت ته چې افغانستان الحمدلله مخکې دغه سیالیو کې ځای درلوده، نو مخه یې دغه وه.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله به د راتلونکي شنبې په ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی بټول افغانستان کې وی البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واوریدل چې د افغانستان تر 19 کلنو د لښ عمر کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم تیر ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا د غوره لیگ د سیالیو قهرمان شو او لدی سره د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لښ عمر ټیم وتوانید چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته د حق د ټیم مخکې هم تر لاسه کړی وو، خو دا ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالمپور کې روان وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبي په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په لسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په اتو وکټو ماتې ورکړه، بل ته هم په اتو وکټو ماتې ورکړه. او په وروستۍ لوبه کې چې له ماليزیا سره تیر ورځ وه په وو وکټو باندې د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره دوی به جواب ډیر شته کې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کانفرنس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سیم په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پرځمکو د کونړ د سیم لامل د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سیم باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو لامل درامسته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په پښپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوې ده چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبرې وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او کوونی شي. دا د ټوکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نید اداري مشر مجيب خلوتګر د پنځشنبه پروس په کابل کې خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنونو نور ستونزو لامل لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټوکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لمرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نه یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې وایي زوی اولبل خو هغه ژمنه چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل به تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به د راتلونکي شنبه په ورځ د توکیو او لندن په غونډو کې د شوې دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالې ورځنۍ غونډې کوربه وي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د لوړ پوړیو چارواکو په دې ناسته کې چې د سام په نوم هم یادیږي، له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی و. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نوی چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې نور ملي ګټې په خطر کې واچي، د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل حساسیت سره سازمانداریز دي، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وسکېږي زه د مطبوعاتو ازادۍ تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي، څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څېړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپای ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته ویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخ ته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وویشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورد پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خواشینی کړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولي دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبرې کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبرې وشي چې څرنګه د دغو کډوالو مخه ونیول شي څو اروپا ته رانشي. نن د څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والی د ازادي راډیو میلمه دی. همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څرنګه په زابل کې ستونزې هواري شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول له والی او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپلې ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په ګډه وورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی، د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقې ته چې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او بله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي، هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشیان چې زموږ د هلته دي، مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي، دفته وختل طبیعت یې سره جلا کوي چې هر کال تنخواه روپۍ راوځي، هغه نیمه یې د ولسوالان په جیب کښې واچوي، نیمه یې وکیلان په جیب کښې واچوي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کښې واچوي. نه کتاب شته، نه مې یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کښې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کښې، نه په ماجد کښې شته، نه په یوجي کښې شته. یو ځای خو مه ګڼه، که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به چېرې وو، هغه به هم په خیمه کښې یو شی نه شته. نو وروره دي ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت د ساجل ولسوالي خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسم زړه نه وځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر شته او د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. زما هیله ده چې معروف ته یو سم حالت راواسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي د رادیو کارکوونکو سره دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړ پوړو مشرانو ته ورسوي. دې سره زما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي چې خپل اداري فساد ورکړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته سه زړه شه کې کله به سېس مهرباني د دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. نو چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځې کې ساعت فکر ونه کړي، هیڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه به حکومت کولای شي، نه به حکومت به دې ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکړي، خپل ځان اصلاح کړي، ولس له ځانه خوشحاله کړي، ولس یې د ځان کې دی، هم حکومت کولای شي، هم ملک جوړولی شي. دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي، د خپل ولس مه زیروي، د خپل کونډیانو ماشومانو مخبیرو ته فکر وکړي. نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړو مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسوي او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم چې هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنې د دغه کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي؟ مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکه هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي، بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت دي د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ور ډیر لس کاله کېږي دغه رئیس عمومي دلته کښېنول، د خانیاغا په نامه دی، د ریاست تابعیاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه، یو څک اوبه نشته. تاسې راشي دا کوچني یاست، دا شنغزا کوهستان بلاکرو پر مخې وچه، یو څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچېږي، برخرابېږي. چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو باندې، د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت هم بېزارې، دا دولت بې له فساده، بې له رشوته، بله یوه لار نه لري. د ګریسه راونه چې په یوه کې وشترین نشته، نه کول شته، نه شی سارش پر سره سرور خلګي، یا بل ته وار نه رسېږي. وروره دغه تا و څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورو کوم داسم تر ترکنځي در باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه ما خبر ورسې. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په پاډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه معلمان دي، که دغه والا چې دا مالیه چې ټولې دا اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کې دي، دا ته اره ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته د ویې راکوي. دا دا اوس دي خپل کورو ته وړي، او که افغانستان په دفه کېږي، د دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغه ته وسي، درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارت یې حساب سره وکړ، موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي
موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولای شو. سوچ هر ملک کې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي کې پرمخ تللی هیواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپل تولیدات څخه د بهرني هیوادو سره راوړو، نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، دا پیغام د زو شمامت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ دلار له بیا موږ چې ګر پازاب یو پلار موږ لکه ته کوي او طالب په نامه موږ ته کوي، د پولیس په جامه کې موږ ته کوي، د نیو د جامه کې موږ ته کوي. موږ ګر پازاب یو ډېر تکلیف یو، موږ د حکومت له چارو کوڅه دا اله ده زه دلار له امنیت ولې چې د وران بیچاره ځان کته کوي، بیا د سخت ظلمونو سره چې بیا یې وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ راځي سړی بنده خوښۍ کوي، کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ د شرګان څه وکړو، د لسو زرو په موټوانان د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونو سره کوي کتاب وکي اچوي، پسپس وکي اچوي. نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ یو. السلام
علیکم.
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی، هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي، بیا د یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی څوک مره چتوي، غریبانان په دښتو کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دي، هماغه هلته راشي دوست وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې شي او د دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې کرارې راشي، د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت مې لري چې که واجب صاحب یې که قومندان صاحب یې، داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مسلک نه ولا دی، د بل زامن دي، زنګیر دي، په مساکله کې تقریبا شپږ کسه کېږي، په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي، دا بلې خوا خو مسجرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کرارې راولي په هلمند کې، زاړه خلک دي ځای پر ځای کې، موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. رئیس جمهور صاحب څخه، د اشرف غني صاحب څخه، د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلا السلام علیکم. زه حمزه د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیله او احترامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یوسو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر ډېر روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شي اخلي، دا ډېر زیاتې دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور رانه غواړي. موږ هیله کوو له نامواله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو ته خبرې کړئ. د خپرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1340. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.